آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. په خبرونه کې به واوري چې د استادو د مجلس د استخباراتي چارو کمیټې په دې هفته کې خپل ټولې غونډې لغوه کړې دي. امریکا او روسیه په افغانستان کې بیا سیالي ته وردانګي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې د نفوذ ساحه اوس د سوریې او منځني ختیځ نه نورو سیمو ته پراخه شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته تاسو ته وړاندې شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر د عراق او په هغه ملک کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه غوښتي دي چې په جنگ کې د ملکي خلکو د ژوند حفاظت ته باید زیاته توجه وشي. د روسیې یو نظامی جنرال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو د هغه ملک د اساسي او بنیادي تاسیساتو د تباه کولو الزام لګولی دی. او د پاکستان د فوز په خوانه لوی درسي راحل شریف د ټوریزم په ضد مبارزه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوا قومندان وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر زید راد حسین د عراق او په هغه ملک کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قوا نو وغوښتل چې په موصل کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ په تاکتیکونو کې د لپاره تغییر راولي چې هلته په ښار کې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښ نشي. هغه وایي د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې د حملو نه دا په سرګند ډول معلومیږي چې په دغو ځایونو کې دغه ډله د ملکیانو نه د بشري صفر په توګه استفاده کوي. ملګری ملتونه وایي چې د موصل په ښار کې د فبروري د میاشتې د 2 نه د مارچ د میاشتې تر 28 نیټې پورې 300 تنه مړه او 203 نور زخمي شوي دي. لکن په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر خاغلی زید الحسن د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او د عراقي قواو هغه تعهدات ستایلي چې وایي د هغو پیښو په باب به جدي تحقیقات پیل شي چې په هغې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پرون د روسیې یو فوجي جنرال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قواو د دې الزام لګولی چې د داعش په ضد په جنگ کې د هغه ملک د یوه مهم بند په شمول اساسي تاسیساتو ته تاوانونه رسولي دي. د روسیې د فوج دوی درسي ډګر جنرال سرګی روتسکوی ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې کوشش کوي چې د سوریې اساسي او زیربنایي تاسیسات ته سخت تاوان ورسوي، چې د هغې په نتیجه کې به د جنگ نه وروستو د دغو اساسي تاسیساتو جوړول بیا ډیر سخت کار وي. هغه وایي چې د ائتلاف قواوو د فرات په سین څلور پلونه تباه کړي او هم د رقا د خر په لویدیځ کې یو مهم بند ته تاوان رسولی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د فوز په خوانی لوی درسي راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د نوي ائتلاف د قوا قومندان ټاکل شوی. ټاکل شوی ده چې هغه به بل میاشت د خپلې وظیفې د اشغال لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د 9 اسلامي ملکونو عسکر برخه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو ځای څو دوړخیزي موافقې لاسلیک کړې دي. دغه دواړو مشرانو چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم طرفدار کوي، یو ځل بیا په هغه ملک کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په خپلو تعهداتو ټینګار وکړ. په دې برسیره د ایران او د روسیې جمهور رئیسانو د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي په خاص ډول د انرژي او د صنعت په ساحه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. په اردن کې د عربي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استازي جیسن گرین بیلټ، د فلسطینیانو د مشر، د قطر او د مصر د باندنیو چارو د وزیرانو او د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر د مشر سره د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په مسلې خبرې کړې دي. د فلسطینیانو د باندنیو چارو وزیر راید مالکی ویلي دي چې د فلسطینیانو مشر محمود عباس او خغلی گرین بیلټ دې لپاره دغه ملاقات وکړ چې د امریکا حکومت اوس هم خاصو توضیحاتو ته ضرورت لري. په دغه ملاقات کې په اشغال شو سیمو کې د ناقلو یهودیانو د پاره د کورونو د جوړولو مسله د خبرو اصلي او مهم ټکی و. دا څو کال کې چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې او د فلسطینیانو مشر محمود عباس وایي تر څو پورې چې دغه د ناقلو یهودیانو دپاره د کورونو د جوړولو کارونه روان وي تر هغې پورې به فلسطینیان د اسرائیلو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. په امریکا کې د هغې اقتصادي رپورټونه چې پرون خپور شوی داسې ښکاري چې د کورونو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی، تجارتي کسر کم شوی او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په اقتصاد د مستهلکینو اعتبار هم پیدا شوی دی. په امریکا کې مستهلکین په دې نظر دي او په دې ډاډه دي چې په خپلو کارونو کې به تر ډېره وخته پورې پاتې شي. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا غږشنا رادیو نو واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. دا ستاسو د مجلس د استخباراتي چارو کمیټې په دې هفته کې خپلې ټولې غونډې لغوه کړې، په داسې حال کې چې د کمیټې مشر د دیموکراتانو د غوښتنه رد کړه چې وایي د کمیټې له تحقیقاتو نه ځان پر ډډه کړي. دغه تحقیقات د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط کیږي. د امریکا غږ خبریالی کیترین جیپسن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی چې تاسو ته در اورو.
نن لږ وروسته له هغې خبریالانو ته وویل چې د ده همکار د کمیټې ډیموکرات غړی ایډم شیف یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ده د استعفا غوښتنه شوې وه. دی وایي هر شی سیاست دی، خلک وایي ډېر شیان په شاوخوا کې ښه دی او دا سیاست دی. شیف لیکي دا پیشنهاد نه دی چې ما وکړه، په داسې حال کې چې ما او د کمیټې رئیس په کلونو کلونو ګډ کار کړی دی. د زیاته کړه چې د عوامو لپاره به دا مشکله وي په دغو تحقیقاتو باور وکړي که بې طرفانه تحقیقات ونشي یا د ننز تر څارنې لاندې وشي. نن د تیرې هفتې د څرګندولو نه د مخه په سپینه ماڼۍ کې د یو چا سره لیدلی و چې د ناتاغ جیک لینګر په قول جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زمینی په څارنه کې اګیر شوی و، لیکن د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن غوښتل چې یو محفوظ ځای پیدا کړي په هغو معلوماتو باندې کره کتنه وکړي چې منبع ورته برابر کړي و. نن زه مخکې نه وویلې چې چیرې ده د دغې منبع سره لیدلی و او تر اوسه پورې یې د دغې منبع هویت نه دی څرګند کړی. د استازو د مجلس غړي پیټر کینګ امریکا غږ ته د نن د اقداماتو په باره کې وویلې د لپیل نه تر پای پورې ښه کار وکړه او دوامداره کوشش روان دی چې ده ته تاوان ورسوي. دی واقعا د یو څه شي پسې دی چې علت یې همدا دی. د سنا په مجلس کې د اقلیت مشر چک شومر د استازو د مجلس له رئیس د پال لره نه وغوښتل چې د استخباراتو د کمیټې د مشر په حیث ننز لرې کړي، په داسې حال کې چې د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند مشر نینسی پلوسی وایي د استازو د مجلس رئیس باید لږ تر لږه په دې ټکي ټینګار وکړي چې ننز د روسیې په ارتباط په تحقیقاتو کې داخل نه دی. شومر وویل د داسې یو چا په شان عمل نه کوي چې د رښتیا لاسته په راوړلو کې علاقه ولري. د دې اقدامات د هغه چا په شان دي چې د جمهور رئیس او د هغه د ګوند په ژغورنه کې علاقه لري. مګر کینګ ویلي د کمیټې غړي د ننز تر شا ولاړ دي. کینګز ویلي په څرګنده توګه جمهور رئیس د دې سره هیڅ ارتباط نه لري، په بشپړ توګه معلومات کنټرول دی او په هیڅ ډول نه افشا کیږي. د سپینې ماڼۍ ناتاغ شان سپایسر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې نن دغه معلومات څنګه لاسته راوړی دي، مګر وی ویلي نن ویلی دی چې ده د سپینې ماڼۍ د کوم کارکوونکي سره ملاقات نه دی کړی. ده ویلي نن دا هم څرګنده کړې ده چې په ده باندې د ملامتیا اچولو ډېرې منابع شته. سپایسر د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه غونډې د ننز او سپینې ماڼۍ تر منځ ستونزه پیدا کړې ده وویلې ننز خپله وظیفه سرته رسولی چې د څارنې په باره کې خپل تحقیقات وکړي او د خپلو فعالیتونو په ارتباط د خبریالانو سره مخامخ دی. نن د خبر اعلان او جمهور رئیس سره دغه موادو په باره کې خبرې وکړې، بیل دي چې د استازو د مجلس د استخباراتو د یو کسیزی کمیټې غړي خبر کړي چې په دې سره د کمیټې ډیموکرات غړي په قرار کړل چې د ننس په ادبار انتقاد وکړي. نن زه وروسته بیا له کمیټې نه بخښنه وغوښتله چې د دغو معلوماتو په باره کې نوه خبره کړې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اورئ. امریکا او روسیه په افغانستان کې بیا سیالۍ ته وردانګي. امریکای چارواکي وایي د روسیې د نفوس ساحه اوس د سوریې او منځني ختیځ نه نورو سیمو ته پراخه شوې ده، او دا کار د امریکا اندېښنه زیاتوي. بل پلوه د امریکا د کانګرس دوه غړو ویلي دي چې نور باید په افغانستان کې امریکایي ډالر بې ځایه مصرف نه شي. زموږ همکار اشق الله رحیم زوی د دغه رپورټونو خلاصه برابر کړي چې په ګډه یې اورو.
امریکا روسیا په دې تورنوي چې په افغانستان کې طالبانو ته سیاسي مشروعیت او شاید پوځي وسایل هم ورکړي. خو روسیا بیا د طالبانو سره د اړیکو درلودل نه ردوي، مګر دا تور نه مني چې ګواکې د طالبانو سره پوځي یا سیاسي مرستې کوي. د امریکا د پوځ یو جنرال جوزف ووټل د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل، زما په فکر هغوی هڅه کوي چې د نړۍ په دغه مهمې برخه کې خپل نفوذ زیات کړي. په واشنگتن کې د دیموکراسي او د دفاع د انسټیټیوټ یو څیړونکی بل روګي بیا د امریکا سینن تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې روسیه خپل نفوذ زیاتوي او هڅه ده چې یو وار بیا زبرځواک شي، او بل هدف یې دا دی چې په سیمه کې امریکا او ناتو کمزوري کړي. ځینې امریکایي چارواکي بیا په دې فکر دي چې روسیه د دې لارې غواړي د امریکا نه د سړې جګړې د ماتې غچ واخلي. خو د افغانستان لپاره د روسیې سفیر زمیر کابلوف د روسیې دولتي مطبوعاتو سره ویلي دي چې دا ټولې ناسمې ادعاوې دي او موږ یې په اړه څو ځلې خبرې کړې دي. هغه ویل نور دا مسله په خبرو نه ارزي، او دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د امریکا سیاسي او نظامی کمپاینونو شکست توجیه شي. په افغانستان کې د مسکو اوسنیو فعالیتونو ته داسې کتل کیږي چې روسیا شاید په دې فکر وي چې د افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او د طالبانو د ممکنه بیرته راتګ سره به روسیا په ښه دریس کې وي. دا خبرې داسې محل کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په روسیې کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. د افغانستان حکومت وایي لایې په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پریکړه نه ده کړې. امریکا هم دې غونډې ته بلل شوې ده، خو راپورونه وایي چې امریکایي چارواکي په غونډه کې ګډون نه کوي. تیر ځل کابل په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې برخه نه واخیستي، خو پاکستانی چارواکو پکې ګډون کړی و. په تیرو 14 کلونو کې روسیې او امریکا په افغانستان کې د ترګري سره د مبارزې په لړ کې ډېر اختلافات نه درلودل، خو په تیرو 3 کلونو کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د سوریې نه نیولې بیا تر ایران پورې یو لړ اختلافات څرګند شوي دي. بل پلو د امریکا د کانګرس دوه غړو په افغانستان کې د امریکا د پوځي شتون په حق له د بحث د پیل کېدو غوښتنه کړې ده چې آیا امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي او کنه. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي والټر جونز او دیموکرات جان ګرمن دی ویلي دي چې دوی د کانګرس د نورو شپږ غړو سره یو مساویده کانګرس ته سپارلې چې لمخې لیوی خو د افغانستان د جګړې مالی منابع راکمې شي او لبلې خو په هغه هیواد کې د امریکایي قواو شتون محدود شي. والټر جونز ویلې دی امریکا په افغانستان کې زیات لګښت کړی دی. هغه وایي موږ څه د پاسه 14 کال کېږي چې په افغانستان کې یو، څه د پاسه 2000 امریکایان پکې وژل شوی دي، او د 800 میلیارد ډالرو نموزیات په افغانستان کې مصرف کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو د بې ځایه لګیدو او حیف کېدو په اړه په څرګند سخت انتقاد کوي او غواړي چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه ووځي. خو ښاغلی جونز وایي تر اوسه نه دی توانېدلی چې د استازو مجلس په دې موضوع بحث ته وهڅوي. اوس شاوخوا 1500 امریکایي عسکر په افغانستان کې امنیتي او دفاعي قواو ته په زده کړو او مشورو بوخت دي، خو په 2009 او 2010 کلونو کې شاوخوا 3000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتوه. ښاغلی ګرمندی وایي هڅه کوي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې د امریکا د اساسي قانون لمخې خپل مسؤلیت ادا کړي او په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا د جګړې په هکله تصمیم ونیسي.
د واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
تا تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان په خوانی لوی درستیس راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د ټیرریزم ضد د نوې ائتلاف مشر شي، چې اکثره سنی اسلامي دولتونه غړي دي، او دا داسې یو اقدام دی چې د کورنی مخالفت او انتقاد نه علاوه ګاونډي شیعه ایرانی نا امید کړی دی. ایاز ګل په دې حقله د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې پښتو متني تاسو ته دروړو.
د پاکستانی مامورانو او نږدې همکارانو په قول احتمال لري چې راحل شریف د بلې میاشتې په سر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د هغه څه وظیفه په غاړه واخلي چې مبصرینو ته د مسلمانانو ناټو وایي. دوی ویلې د دغه نظامي ائتلاف مرکز به په ریاست کې وي چې 9 غړي هیوادونه دي، او د شریف لومړۍ وظیفه به دا وي چې د دغه ائتلاف نظامي جوړښت سره برابر کړي. جنرال شریف د 13 نومبر په میاشت کې تقاوت وکړ او دا امتیاز ورکولی کیږي چې په خپله 3 کلنه دوره کې پاکستانی طالبان او نور افراطیان وځپل. د تروریزم ضد عملیاتو په پاکستان کې د افراطیانو تاوتریخوالی په پوره اندازه کم کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دغې پرېکړې نه د دفاع کولو په ترڅ کې وویلې د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندوبست په نتیجه کې د شریف مقررې وشوله او اجازه ورکړه شوله چې د دغه ائتلاف ستر قومندان شي. آصف د جویو محلي تلویزیون ته وویل له سعودي عربستان نه د لیږل شوي غوښتنلیک د رسېدلو نه وروسته موږ ورته لیکلې اجازه ورکړه، مګر شیعه مشرانو، سیاسي ګوندونو او په پاکستان کې څارونکو د حکومت دغه اقدام غندلی دی او همدغه راز د دغې وظیفې په منلو سره شریف پوهیږي چې دا به کورني فرقي سیالۍ ته لمن ووهي او همدغه راز د ده ادبار او هغه روغنیتي ته به تاوان ورسوي چې د لاسته راوړی وو. سعودي مامورانو او د دغه ائتلاف اعلان په 2015 کال کې کړی وو چې د تروریزم په خاصه توګه د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په خلاف وجنګیږي، مګر رقیب ایران یې له پیل نه مخالف وو او د دې په خلاف یې تبلیغ کوو او په دې عقیده دی چې دا په سیمه کې د سعودي عربستان نفوذ زیاتوي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس په دې هفته کې وویلې د دو حکومت په پرله پسې توګه پاکستاني مشرانو ته د دغې پرېکړې په باره کې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ګډون وکړي. د خبرداری ورکړه چې دغه اقدام دو اړخیزو روابطو ته تاوان رسولی شي چې لا پخوا د ایران په خلاف د سنی افراطیانو په سر چې د پاکستان له خاورې نه په ایران باندې حملې کوي روابط خړپل دي. ایران او پاکستان 0 کیلومتره ګډ سرحد لري. دوست د دوشنبه په ورځ د وخت په نامو محلي تلویزیون ته وویل دوی د دغه موضوع د ځینې عواقبو په باره کې اندېښمن دي. کله چې ورنه پوښتنه وشوله چې ولې تهران د جنرال شریف له مقررې سره مخالف دی، د په دې باره کې تفصیل ورنکړ. د ایران سفیر وویل اسلام آباد باید د ده په ځای چې د اسلامي ملکونو ترمنځ منځګړي په حیث رول لوبولی وی او له خپل نفوذ نه کار اخیستی وی، ده د تهران او ریاست ترمنځ د اسلام آباد نږدې اړیکو ته اشاره وکړه. دوست څرګنده کړه دوی خوشبینه نه دي چې دغه اقدام به ستونزه حل کړي او واټن به سره نږدې کړي. پاکستان تل کوشش کوي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي، لیکن د پاکستان د دفاع وزیر آصف ویلې حکومت به د ایران د اندېښنو غم وخوري خو تفصیل یې ورنکړ. ریاض کله ناکله اسلام آباد ته تیل په نسیه ورکوي او نغدې پیسې ورکوي چې د پاکستاني اقتصاد سره مرسته وشي. انتقاد کوونکي په ایران او سعودي عربستان باندې ملامتیا اچوي چې په پاکستان کې سنی او شیعه فرقي رقابت ته لمن وهي چې د کلونو په اوږدو کې په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د کورنی فشار له کبله په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عملیاتو کې شامل نه شو چې په یمن کې د حوثي اغیانو په خلاف کېدل. پارلمان نواز شریف په دغو عملیاتو کې له شاملېدو نه منع کړ او وایي په خارجي جنجال کې د پاکستان شاملې دل به او د هیواد د ننه به فرقي تاوتریخوالي ته لمن ووهي او په اسلامي نړۍ کې به دوستان خواشینی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وای عبدالرشید دوستم نه نظر بندي او نه هم دند زندول شوې ده. د لومړی مرستیال د دفتر د ریاست سرپرست حمید الله تواچی د هیواد د لومړی میرمنې د ورستۍ او سرګندونو په خبرګون کې آزادۍ رادیو ته وویل دوستم چې هر وخت غواړي دفتر ته ځي او د هغه په اړه د بیبي ګلغنی سرګندونې شخصي نظر دی. د ولسمشر میرمن بیبي ګلغنی بیا د لندن ټایمز رسپانې سره په خبرو کې ویلو چې په دوستم قانون عملي شوی او دا مهال دندې ته نشي تللی. په موکړی د آزادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ ته
د هیواد د لومړی میرمنې د روسي سرګندونو په خبرګون کې د عبدالرشید دوستم دفتر وای ښاغلی دوستم ته د څارنوالۍ او د جمهوری ریاست لخوا څه نه دی ویل شوي او هغه چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي. د لومړی مرسیال د دفتر د ریاست سرپرست او په ټولنیزو چارو کې د دوستم سلاکار حمید الله توچی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د لومړی مرسیال د دندې د ځنډیدو په اړه د هیواد د لومړی میرمنې سرګندونې د هغې شخصي نظر دی. دی وای دا د هغې خپل شخصي خبره ده، هر چا چې هر څه وویل خو داسې څه نشته. هغه چې هر وخت وغواړي وظیفې ته تلی راتلی شي. اصلا موږ په دې اړه د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ څخه څه خبر هم نه لرو. جنرال صاحب چې وغواړي هره ورځ ځي راځي. خلک ګوري په صدارت ماڼۍ کې موږ هره ورځ کارونه مخته وړو، څه خبره نشته. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لومړی میرمنې بیبي ګل غنی تېره ورځ د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال قانون عملي شوی. په خبرې هغه دا مهال په خپل کور کې نظربند او په عمل کې هیڅ ډول دولتي کار نه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد ایشچی لخوا په جنسي زورونو او په عام محضر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. ښاغلی ایشچی دا ادعا څه باندې څلور میاشتې وړاندې کړې او ټینګار یې کړی چې که دوستم د خپلو اعمالو جزا ونه ویني نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. په داسې حال کې چې تر اوسه د یادې قضیې په اړه عدلي او قضایي ارګانونو وروستۍ پریکړه نه ده کړې، پوښتنه دا ده چې د هیواد لومړی میرمنې دا شان څرګندونې څنګه کړې دي. خپل د بیبي ګل غنی دفتر او آرک په دې اړه څه نه وایي، خو د حقوق پوهانو ټولنه وایي د یادې قضیې په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې رسمي موقف نشي لرلی. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مسبا ازادي راډیو ته وویل
ولاسمی سرګندونې په دې حق نه لکه دی وادي فرد سرګندونې دي، ځکه هغه حقوقي او رسمي موقف نه لري. اصلي موقف دلته دی څارنوال ده چې قضیه د اوس په څارنوالې کې ده او ټول تصامیم یوازې څارنوال نیولی شي د دې قضیې په ارتباط باندې. که چېرته داسې شی پټ شوي اوسي او دا دې لخوا نه لیک شوي اوسي
د وی میرمن غنی ممکن دا خبرې د نړیوال ټولنې دا غو فشار په بدل کې کړی چې د قضیه د پلټونو پاړه یې کړی دی. د احمد ایشچی له دغو ادعا وروسته په کابل کې د امریکا، برتانیا او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په دې اړه د چټکو پلټونو او اقداماتو هیله ښودلې وه. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي او آیا د لومړۍ میرمنې معلومات څومره دقیق دي، د افغانستان لویه څارنوالۍ څه نه وایي. خو د یادې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل څارنوالۍ ممکن تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د دغې قضیې په اړه ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د کاري او تخنیکی کمیټې ګډه غونډه ترسره شوه. زمونږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه د پکتیکا نه رپورټ رالیږلی چې تاسو ته یې دروړو.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د کاري او تخنیکی کمیټې ګډه غونډه ترسره شوه. یاده غونډه د پکتیکا د مرستیال والی تر مشرۍ لاندې وشوه چې په کې د عامې روغتیا ریاست پر مسؤلینو سربیره د یو شمېر ریاستونو استازو هم ګډون کړی و. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت څخه رپورټ رالیږلی. د پکتیکا ولایت په مقام کې د پولیو واکسین د ښه تطبیق او همغږۍ په موخه د عامې روغتیا ریاست، د واکسین ادارې او یو شمېر نورو ریاستونو ترمنځ ګډه غونډه وشوه. د ولایت مرستیال والی عطاالله فضلي وویل چې د حج اوقافو، پوهنې او یو شمېر نورو ادارو سره په دې خبرې وشوې چې د عامه تبلیغاتو او له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې د پولیو واکسین په ښه توګه تطبیق کې پوره ونډه واخلي. مرستیال والی عطاالله فضلي امریکا غږ ته وویل چې زده کوونکو ته په ښوونځیو کې او کلیوالو ته به په جوماتونو کې د ګوزن وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي تر څو ټول خلک ماشومان پر خپل وخت دغه وایروس پر وړاندې واکسین کړي.
تخنیکي او مشورتي غونډه د واکسینو په اړه او یو د ادارو منځ کې ښه همغږي رامنځته شي، خصوصا د حج اوقاف او د معارف په ساحه کې چې د هغوی د لارې نه مونږ د عماګاهي برنامې پلي کو. په ولسوالو کې د کلي د معلمین د لارې نه، د رضاکارانو د لارې نه، او د تیرو جلسو په پریکړو باندې پیسې مرور کوو او د نوې راتلونکي لپاره بیا پلان جوړو او بیا تصمیمونه نیسو.
د شرنی د ملکی روغتون مشر ډاکټر چینار صدیقی وایي چې د خلکو د بیغوري او نه پاملرنې له امله په تیر میلادي کال کې د پولیو سو مثبت پیښې ولیدل شوې. نوموړي له امریکا غړ سره په خبرو کې د ټولنې له ټولو غړو وغوښتل چې د پولیو د ناوړه وایرس په مقابل کې د واکسین د ښه تطبیق په موخه خپل اسلامي او ټولنیز مسؤلیت ادا کړي.
چون دا یو غیر سیاسي غیر دولتي پروسه ده، صرف د عوامو خلکو لپاره ده، صرف د ماشومانو د بهبود لپاره ده. زموږ د خلکو نه، د ځوانانو نه، د سپینګیرو نه، د خوندیو نه غوښتنه ده چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، او هغه څوک چې د دې پروسې په مقابل کې خنډ جوړوي د هغوی نه غوښتنه ده چې د اسلامي وجبې له مخې نه، د انساني وجبې له مخې نه، د واکسینو په مقابل کې خنډ جوړ نه کړي.
همدارنګه د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکیم وایي چې د یو شمېر ریاستونو سره د دوی ګډ تخنیکی او مشورتي غونډه شپایله ورکولای شي، او همکاري ادارې د پولیو واکسین په تطبیق کې شمرسته کولای شي. دوی وایي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو پر وړاندې د شته خندونو د لمنځوړلو لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي.
ممارب هم کومک را سره وکړو چې دوی خپل استادانو ته او هغه شاګردانو ته خبر ورکوي چې مثلا تاسو په کور کې واکسینونه یا واکسین درغلی او کنو درغلی ماشومان واکسین کړی یا نه کړی، هغه خبرې بیرته تر مکتب پورې رسیږي چې موږ کور ته واکسین راغلی یا نه درغلی. نو ټولو مربوطه ریاستونو سره همکاري وکړله. د برمل موضوع همدغه سی پاتې ده تر اوسه پورې، نو د مشرانو سره، قومي مشرانو سره ټول په جریان کې ان شاء الله کوشش مو ده چې هلته خپل کار په مخ یوسو.
د غونډه په دې خاطر جوړیږي چې د واکسین په ښه تطبیق د ستونزو لپاره د حل لار لټول او د مپوهاوی په برخه کې د بیلابیلو ریاستونو په همکاري بحث کیږي. تیر 2014 میلادي کال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې چې شپږ یې یوازې د وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. د غیداري ویل دي چې همدا اوس د 300 میلیون نه زیات خلک د زړهتنګۍ په ناروغۍ اخته دي، او په تیرو لسو کلونو کې 18% کې زیات شوی دی. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیسا شلاین په رپورټ کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی، او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کې کیږي. معنی دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د تیرو 10 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله 1.5 چنده زیات دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې تاسو به د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ، موږ ستاسو نه اجازه غواړو. کچری بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کولی شئ چې زموږ خبرونې زموږ په ویب پاڼې په www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ.